سلامونه ستړي مشي د کابل په وخت د ماخام شپږ بجې شي په دې خبري مجله کې موز فريده سيال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالات مهم خبرو خو په پیل کې لند خبرونه. نن د زمري څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخواني جمهوریت نظام د پرزیدو لیوي کلنی کلیز سره برابر ده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل د نیولو په مناسبت یو پیغام کې ټول ولسته د دغه ورځ مبارکي ورکړی ده او ویلي دي چې ټول ملت باید د دغه ستر بریا قدردانی وکړي او د اسلامي نظام د پایښت لپاره لا زیات همکاري وکړي. په دغه پیغام کې د غراز نړیوالو غوښتل شوی چې باید له اسلامي امارت سره خپل اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي موږ د هیڅ هیواد لپاره تهدید نه وو. نور هیوادونه هم باید له افغانستان سره مثبتې او نیکې سیاسي او تجارتي تعامل ولري. په تیر یو کال کې نړیوالو د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې کړي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي نړۍ دې د افغانانو د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو د غوښتنې ملاتړ وکړي. رینا میری نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي افغانان داسې پراخ بنسټ حکومت غواړي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ولري. میرمن امیری وایي اوس مهال ګڼ شمېر افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له امله نظره څنډې ته شوي او د تاوتریخوالي تر سیوري لاندې ژوند کوي. امیری د افغانستان راتلونکی لاره اوږده او له ننګونو ډکه بللي خو زیاته کړې ده چې امریکا د افغانانو تر څنګ درېږي. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغه به افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات رامنځته نشي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز لري شوی نه وي. لیکل چې طالبانو بیا پر افغانستان واک ټینګ کړو پر ښځو او انجونو د زده کړې په برخه په کار په برخو کې محدودیتونه ولګول شو. ډیری خزو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لشپګم ټولګي پورته انجن هم لزده کړو محروم شوي. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای روان کال په افغانستان کې لیوش ملیونو زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي خو WFP نن په یو ټویټ کې ویلي چې له دغه مرستو سره سره لوګ نه ده کم شوي او اوس هم په ملیونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره شپږ سوه شپږ ملیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په ژمي کې د 30 ملیونو کسانو لاسنیوی وکړي. تهران وایي د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا را ژوندي کیدو لپاره د هغې موافقي وروستۍ متن ته چې اروپایي ټولنې وړاندې کړی لن نیمې شپې د مخه ځواب وایي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان کړي او ویلي دي چې راتلونکي ورځ به یو نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمه ورځ وي. نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره دی یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي. او په خوست کې د ازادۍ رادیو په خنۍ خبريال امیر بهیر د ناڅاپي ناروغي له کبله ومړ. امیر بهیر شاوخوا 3 پته کال عمر درلوده او 12 کال یې له ازادۍ رادیو سره کار کړی و. نو موري اوس مهال د خوست د لوړ زده کړو په یو شمېر مؤسسو کې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد و. امیر بهیر د څو کلونو لپاره په خوست کې د خبريالانو د یوې خپلواکې ټولنې مشر و او د رسنیزو بنسټونو او خبريالانو د حقونو په دفاع کې مهمه ونډه درلودله. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبه په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. وړاندې په خبرونه کې درڅه دا مطالب لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل جمهوریت نظام د پرزیدو او وخت د طالبانو د رسیدو د کلیز سره سم یو ځل بیا له هیواد د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه.
I have ideas.
زه د مارکیټ په اساس ورته حل لار لرم او هغه دا چې په ټوله کې افغانانو او په ځنګړې توګه د خزو او قربانیانو کورنیو ته د دندو فرصتونه برابر شي.
خو خلک بیا په دې اړه مختلف نظرونه لري.
موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسترونې لاس ورکړلې. زه خپل شخصا یو کال کې چې بیکاره یم خپل وظیفه مې لاس ورکړه.
د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه باندې د خوځو او همدارنګ د اقتصادي کارپوهانو سره هم ګرځې میز مترتیب کړی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم از موږ همکار امید زهرمل را سره په خبرونه کې لایف وصل کیږي او په دې اړه باندې چې په دې یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ سره په افغانستان کې په کومو برخو کې بدلونونه رامنځته شوي دي او دا چې په دغه تیر یو کال کې افغانان څه ترلاسه کړي دي او څه له لاسه ورکړي له موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. زهرمل صاحب ستړی مشي په خیر راغلی.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ
ظاهر مل صاحب زموږ غږ لري.
زه ستاسو غږ لرم.
مهرباني ظاهر مل صاحب.
په افغانستان کې د ورځې پیل لند طالبانو د پلویانو لخوا د منځن او د خوخی د مراسمو سره وو. طالبانو پلویان چې تر ډیره د دوی نظامیانو په پوځي رنجرو موټرونو او موټر سایکلونو کې راووتل او تاسې مال چې ترانې غکولې د دوی سپین بیرغونه یې لزان سره لیږدول. په ټولنیزو رسنیو کې بیا اکثریت کسانو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ یادول او ویل چې په دې ورځ د افغانستان خپل ټول ارزښتونه او پرمختګونه ورېدل دي. مګر د ورځې په دویمه برخه کې طالب چارواکو د افغانستان د ملي ټلویزیون په ودانۍ کې د طالب لوړپوړو چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی داسې مهال چې تیر یو کال کې په ځلونو نړیوالې ټولنې د خپل رژیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه او کومه پایله یې تر اوسه نه ده ورکړې. بیا هم خبردار ورکړ که افغانستان کې ګډوډي راشي نړۍ به هم آرام پاتې نشي. متقی وویل د افغانستان ثبات او امن د ټولې نړۍ په ګټه دی او نه باید د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه وشي. امیر خان متقی داسې مال چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په وزیر اکبر خان کې وژل شو دعوه وکړه چې د نړۍ سره په خپلو ژمنو ولاړ دی او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا د غونډې ته په وینا کې له طالب چارواکو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې له بندیزونو او فشارونو سره سره د افغانانو د هوساینې لپاره کار وکړي. مجاهد داسې مال چې د مقاومت ملي جبهې نن په پنجشیر کې له طالبانو د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو او تر پای د یو شمېر طالبانو د نیولو ادعا وکړه. خبردار ورکړ چې د خپل رژیم پر ضد راپورته شوې ډلې به وځپي. خو د ځانستاینې له دې څرګندولو ورهاخوا بیا د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړۍ کلیزه په افغانستان کې اروپایي ټولنې ماموریت یوه اعلامیه خپره کړه. وی ویل چې یو کال وړاندې طالبانو د افغان ولس او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل ژمنې ماتې کړې. د افغانستان د شخړې د هواري پر ځای د اساسي قانون برخلاف افغان حکومت په زور اړنګ کړ. اروپایي ټولنې خپل اعلامیه کې دام لیکلي چې طالبانو د یو ټول شموله سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلي او تر پای د افغان جنو خو ټول حقونه هم تر پښو لاندې کړي. همدا ډول د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې لا وړاندې طالبانو مرغه کړی او له افغانستان د باندې فعالیت کوي خپل یو تحلیل کې چې د طالبانو د رژیم تیر یو کال پکې څېړلې لیکلي چې تیر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک وه. دې کمیسیون ویلي چې طالبانو تیر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکنی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او له دندو شړلي دي. همدا ډول له افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقونه اخیستل شوي او د بیان ازادي محدوده او سانسور شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې ادارې مشر سیما با حسین د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خپله وینا کې ویلي چې طالبانو د نابرابرۍ تګلاره خپله کړې ده او په دې سره افغانستان له نورې نړۍ بیل کړی دی. سیما باوس د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلاره ګواښونکې بللې او ترې غوښتې چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته کار ورکړي، په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوا یې له ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. همدا ډول فریده جان د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال یو شمېر چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشانو هم بیلابیل غبرګونونه ښودلي او تر ډیره د طالبانو اوسنی رژیم ناکاره بللی دی او د افغانستان د نوي نسل د غوښتنو سره سم برابر نه دی بللی. خو طالبانو بیا تل دا خبره کړې ده چې د دوی حکومت یا اوسنی رژیم چې دی دا د خلکو له ملاتړ برخمن دی.
تمننه ظاهر مل صاحب کور مودان چوندې اوسې چې ګډون مر سره وکړو. د طالبانو په بیا راتک سره افغاني مېرمنې له دندو منی او انجونې له زده کړو محرومې شوې دي. خو طالب چارواکو بیا بیا ژمنې کړې چې دوی به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښځو ته د کار او انجونو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. خو د یو کال په تیرېدو سره بیا هم طالب چارواکي و نه توانېدل چې خپلې دغه ژمنې پوره کړي. د چې دغه ژمنې به کله عملي کیږي او که چېرته عملي نشي پایلې به څه وي؟ د ښځو د چارو فعال ماریا تو تخیل سره په خبرونه کې ده. ماریا جان ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه تاسو ته هم سلام، تاسو اوریدونکو ته هم سلام، مننه ډیر زیات چې زموږ مبلنه وکړه.
مننه کور مو ودان. په پیل کې ته کدا وای د طالبانو د راتګ د یو کال پوره شو، خزه اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، او کچرته کارم کوي په ډیر کم دولتي ادارو کې دوی اوس حضور لري. افغان انجونی له تعلیم محروم دي، دوی خوانځي ته نشي تللی. طالب چارواکو په دې اړه باندې بار بار ژمنی کړې دي، تاسو څه فکر کوئ دغه ژمنی کچرته په دې یو کال کې دوی پوره نشي کړی، لدین ورسته به دوی وکول شي چې دغه ژمنی عملي کړي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تقریبا نن د دې امارت کال پوره شو. یو کال وړاندې چې همدې ورځ د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړل شولې، او هغه مېرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې یا په خصوصي دفاترو کې یا په انجوګانو کې هر برخه کې چې وي، هغو په مخ هم د کار ځایونو دروازې وتړل شولې، هغو ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوی دی. یوه هفته یا میاشت وخت لري دوباره به هر څه نارمل شي، ولې هغه څه ونه شول؟ او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو. نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې هغه یوه هم دوی سرته ونه رسوله، چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل. نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي، د مېرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هر برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کوي. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، هغه چې په پښتو استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شو چې بیرته غلط راکنټرول شوی وي. یو کال یو ډېر اوږد وقفه ده، او اکثر خلک هغه د مکاتب استادان هم د دې لپاره چې هغه دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخه وکړه، چا پاکستان ته مخه وکړه، او چا ډېر غټ امکانات درلودل د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل. نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډېر ضعیف کاریږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي، او یا ډېر زر نجونې خپلې غوښتنو ته ورسیږي.
ماریا جانې، په لنډو ټکو کې راته ووایه، د دغې وضعیت مسؤل څوک ده؟ او که چېرته دوی اجازه ورنه کړي، دغه آینده کې به موږ له کوم سرنور سره مخامخ کیږو؟ ډېر لنډ
مسؤول په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډېر بې وخته یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې غواړي آماده وو چې عدالت کنټرول کړي.
د دې مننه د خزو د چارو فعالې ماریا تو تخیل نه چې موږ سره یې د میرمنو همدارنګ د افغان انجونو پر وضعیت خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
نن د شنبه د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیر یو کال کې له څه ډول اقتصادي وضعیت سره مخامخ و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر هیئت غړی ازرخ افیزی را سره په خبرونه کې ده، او د پښتنو ته ځواب وي. هغه لی افیزی، ستړی مشي، په خیر راغلی.
سلامونه ونی کې هیلې تاسو ته، خو درنو اوریدونکو ته
مننه کول مودان. حافظی صاحب، دغه اقتصادي وضعیت چې د سیاسي بدلون سره په افغانستان کې رامنځته شو، تر څه حده یې طالبان او څومره یې نړیواله ټولنه مسؤوله ده؟
د هر دولت اساسي وظیفه امنیت دی، او د فقر له منځه وړل او ټولنیز رفاه خلکو ته برابرول دي، او اقتصادي ودې ته ورانګل دي. هر دولت چې دا نشي کولای په خپل ګرام دي، او مسؤلیت د امور د هر هیواد هغه دولت پورې اړه لري چې واک په لاس کې لري. نو خارجان په دې باندې ګرام دي چې د شل کال دوی په افغانستان باندې پانګونه وکړل، خو اکثرا د دوی مرستې په اساسي بنسټونو باندې ونه لګېدل. د فساد ښکار شو، هم د دې خپل اتباع او هم زموږ د دې شری افغاني شریکان. دا ټول پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راغلي دي، اکثرا تباه شو، لبین لړ، او هغه اقتصاد چې دوی مونږ ته ساتلی وو یو مصنوعي اقتصاد وو چې په خارجي مرستو باندې ولاړ اقتصاد وو. حتی زمونږ اردو او زمونږ ملي امنیتی ځواکونه او په عین زمان کې زمونږ عادي بودجه او انکشافي بودجه هم دوی پورې تړلي وو. کله چې دا بدلون راغی او مرستې قطع شوې هغه مصنوعي اقتصاد هم په ټپ ودرېدل. نوی حکومت هم د دې امکان پیدا نه کړل چې اقتصادي ودې لپاره ورودانګي، ځکه چې دوی سره د اقتصادي ودې کوم پروګرام او کوم برنامه هم شتون نه درلودل او دوی کوم اقتصادي متخصصین هم نه دي. نو په دې خاطر باندې لوږې زیات شولې، فقر بالکل زیات شو او بیکاري او نور د بدري په افغانستان کې تر هغه حده پورې ورسېدل چې خلک خپل د بدن عذاب خرڅوي او خپل ماشومان په مارکیټ کې لیلامي.
په تیر یو کال کې حافظ صاحب سره لدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې وې او افغانستان له طبي پیښو سره هم مخامخ شوی، لکه وچکالي، زلزلې، په دې وروستیو کې سیلابونه، په دې برخه کې دغه وچکالی او زلزلې او سیلابونه څومره د افغانستان اقتصاد ځپلې دي او طالبانو د یو مسؤل حکومت په توګه باندې څومره د خلکو لاسنیوي کړی؟ په
خاد د خپل پرتل سیلاب او پرتل زلزلې او پرتل وچکالی هم د افغانستان اقتصاد یو ویجاړ اقتصاد دی. هغه مواصفات چې یو مقتدر ملي اقتصاد باید خاوند دي د غسخ به برخه دي. اقتصادی پروگرام شتون نلری، لوی پانګونه نشته دی او د کار د ایجاد لپاره کوم مشخص بودجه او پروگرام شتون نلری. نو په دې خاطر باندې بیا سیلابونه شو او بیا وچکالی شو او بیا زلزلې شولې، ناورین زیات شو. که څه هم دا زلزله چې په خوست او په پکتیکا کې وشو کچې ډېر لږ و، 15.1 پاپچون تدی ژوند ولته او کوم متمدنانه امادګي ورته نو معیاري کورونه شونه دلودل. دونه طرفات وشو چې په 8 درجه زلزله هم په جاپان کې او په نور پرمختللي هیوادونو کې دا تلفات نه راځي. تقریبا 1.5 مړی او په همدغه ډول څخه زیاتره کچه زخمیان او تپیانو او تقریبا په زرهاو کورونه لړنګ شول. که چې کورونا معیاري نه وو، یو بدوي ژوند وو چې د طبي اوازو په مقابل کې هیڅ مقاومت توان نه لري. سیلابونه هم چې راغلي دي، که چیرې زمونږ د سیندونو شاوخوا بیا تکمیلي وای او ورته تدابیر سنجول شوي وای، تلفات یې لږ وای. نو په هر صورت خو دا بدبختي شته، مونږ یو طرفه مونږ امادګي ورته نه لرو، د بل طرفه څخه طبي آفات راځي. او بل دا چې وچکالی دی، وچکالی په میلیارډ ها متر مکعب اوبه په افغانستان کې شتون لري. دا اوبه نه مهارېږي، چې مهار شي او تر کنټرول لاندې راشي دا ځکه خلابېدی شي که باران وي که نه وي، ځکه چې مونږ دا د واورې زیرمې لرو د کنګل په پامیر کې او په نور ځایونو کې، په دا سپین غر کې.
کور مو ودان حافظ صاحب، ډېر مننه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي و. د افغانستان د ګوښشي ولسمشر محمد اشرف غنی له سی ان ان ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي د طالبانو له حاکمیت سره هم باید نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پر نګتی او په دې هیواد کې خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو سره د بشري بحران مخه ونیسي. نوموړي د خپل حکومت په پرزیدو کې د دوهې تړون د ناورین پایل بللی چې په وینا یې د سولې پروسې تخریب کړه او د امریکا حکومت په دې تیروتنه کې چې طالبان بدل شوي له هر ډول ممکنه فشار څخه کار واخیست چې 15,000 طالب بندیان آزاد او د دوهې تړون برخه عملي کړي. د دې مرکې نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنیدو سره سم د افغانستان ګوښشوی ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په وروستیو ورځو کې پر رسنیو کې راڅرګند شو چې د خپل حکومت د سقوط په عواملو او د افغانستان په اوسنی وضعیت وغږیږي. له سی ان ان سره په تازه مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه، ښاغلی غنی د دوهې تړون د ناورین پایل بللی چې د ده په وینا د سولې پروسې تخریب کړه او افغان حکومت یې د مذاکراتو له میز څخه بهر کړ. هغه ویلي د امریکا متحده ایالات د طالبانو طالبانو په پیژندلو کې تیروتی وو، ځکه د دوه له تړون وروسته هڅه وکړه چې دا تړون د مخکنی افغان حکومت لخوا عملي شي، او په دې خاطر د امریکا متحده ایالاتو د مرستو پرې کولو د ګواښ ترڅنګ له هر ډول ممکنه فشارونو څخه کار واخیست چې 5000 طالب بندیان آزاد او د دې تړون نورې برخې عملي شي. د افغانستان ګوښه شوی ولسمشر ویلي افغانستان په داسې حال کې پرېښود چې امنیتي ځواکونه پاشل شوي وو، دفاع وزارت تخلیه شوی وو، او حتی خپلو ساتونکو یې ملکي جامې اغوستې او ارګې پرېښی وو. د ښاغلي غني په وینا په دې خاطر چې د طالبانو او پلویانو له لورې د یو بل افغان ولسمشر سپکاوی ونه شي له هېواده وتلې غوره وبلل. د اوسنی وضعیت په اړه ډاکټر غنی په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې درې طبقو ښځو ځوانانو او بېوزلو تر ټولو ډېر تاوان لیدلی، هیلې بایللې او د وطن د مالکیت احساس یې له لاسه ورکړی. ښاغلی غنی ویلي افغانستان په بد وضعیت کې دی او نړۍ سره له دې چې طالبان پکې واکمن دي باید افغانان یوازې پرېنږدي، او په دې هېواد کې د کاري فرصتونو د برابرولو تر څنګ دی په افغانستان کې د بشري او د کډوالۍ بحران مخه ونیسي.
زه د مارکیټ په اساس ورته حل لار لرم، او هغه دا چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو او قربانیانو کورنیو ته د دندو فرصتونه برابر شي.
محمد اشرف خانی داسې مهال د افغانستان د تیر حکومت د سقوط په عواملو او د افغانستان په اوسني وضعیت غږیږي چې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا هم په خپل منشور کې په افغانستان کې د ټاکنو له لارې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. هغه څه چې د افغانستان ګوښه شوی ولسمشر هم په خپله مرکه کې ورته اشاره کړی. د دې شورا ناسته چې د یک شنبې په ورځ په آنلاین ډول وشوه د مخکینی حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر نورو سیاسي او جهادي رهبرانو هم پکې ونډه درلوده. یادې شورا په خپل منشور کې ویلي دي که طالبان د خلکو غوښتنې ونه مني او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په خاطر رښتینې مذاکرات ونه کړي، دوی به یې په وړاندې د پاڅون او مقاومت لاره خپله کړي. د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مخکینیو چارواکو او سیاستوالو څرګندونې او ناستې داسې مهال کېږي چې طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لومړۍ کلیزه نمانځي. د اگست په 15مه د جګړې له لارې وخت رسیدلو طالبانو په تیرې وکال کې هیڅ ډول ټاکنو ته اراده نه ده ښودلې، او تلې ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، خو نړیواله ټولنه لا هم پر طالبانو ټینګار کوي چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته خپل حقونه ورکړي، او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په زده کړو او کار دی اوسني لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان پخانی ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د هېواد د وتلو له پریکړې دفاع کړې ده. اشرف غنی امریکایي سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې د 2023 کال د اگست په 15مه چې طالبانو د کابل تر دروازې پورې رسیدلی وو، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د روسي کسو چې پاتې وو او ساتونکو یې لمخ کې ځانونه ورک کړي وو. ښاغلی غنی له دې مخکې له افغان خبرندوی شبکې سره په مرکه کې هم له افغانستان سنه د وتلو د پریکړې دفاع کړې وه، او ویلي وو ک چې پاتې وای نو ممکن د پخانی ولسمشر ډاکټر نجیب په برخلیک اخته شوی وای. د نویو ملسیزې په دوهمه نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، ډاکټر نجیب له خپل رور سره چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستی وه ووژو، او مړی په آریانا څلور لارې کې وزړول شو. د طالبانو د واکمنۍ د یوې کلنې کلیزې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازی توماس نیکلسون ویلی چې د دې ټولنې غړي د افغانستان له خلکو او د دې هیواد او سیمې له ثبات، سوکالۍ او تلپاتې سولې سره ژمن دي. هغه ویلي دغه چاره یو ټول شموله سیاسي پروسې ته اړتیا لري چې د افغانستان ټول وګړي نارینه او ښځینه په کې په مساویانه او منلرونکي توګه ګډون وکړي او د بشري حقونو درناوی وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي چې نړیوال له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد ملاتړ ته ژمن دي. هغې ویلي یو رژیم چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په هیڅ ډول رسمیت نشي ترلاسه کولی، خو زیاتوي که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شو، خو بیا هم موږ ته پکار ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړو.
له خبرونو ور اخوا
با بلخه بیا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو وجهي صندوق یونیسف وایي له هغه وروسته چې په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځي او دروازې وتړل شوې، د افغانستان اقتصاد په تیرو 12 میاشتو کې 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی. د یونیسف په تازه راپور کې چې نن خبر شوې راغلي ک په افغانستان کې نجونې بیا ځلې خونځي او ته پرې خودل شي او له لوړو زده کړو وروسته ورته د کار زمينه برابر شي، د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول ل 15 میلیارډ ډالر زیات عواید راشي. دغه راپور د هغنجونو په غک پیلېږي چې د خونځیو بند پاتې کېدلې پر ژوند نیخ پنیغه اغیز کړی دی.
ما برادر نداشتم، میخواستم که در آینده در پولیو
سمین غختل سکل خپل خونځی پاتې ورسوي او د لوړ زده کړو وروسته ل خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. خو پر نجونو د طالبانو لولوري د خونځیو تړل کېدل نو موړي خپل راتلونکو ته ناهیلي کړي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي.
زه د ملک سرایا په خونځي کې د ولسم ټولګي زده کوونکی يم. ما غوښتل چې پر راتلونکو کې ډاکټر اسم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې پر راتلونکو کې لپلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم. خو له هغه ورځې چې خونځي وتړل شو زه او پلار مې ډیر ناهیلي شوو.
خانواده خضرابې
کرشمه هم چې د کابل خار وسیدون کده لورته حالت اندیښنه لري. نو موړی وای دنجونو په وړاندې د خوانزي ژر تر ژره پرانستل شي.
زه په 12م ټولګي کې وم چې خوانزي وتړل شو. زه غواړم چې خوانزي زر تر زره خلاص شي، تو درس ووایم او د افغانستان راتلونکو لپاره یو تکړه ډاکټر اسم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په تازه راپور کې ویلي ورسته له هغه چې خوانزي د افغان جنونو پر مخ تړل شوی، د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5 سلنه کم والی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوی له هغه ورځ راهیسې چې جنونو خونځوی تنزی د افغانستان اقتصاد 1500 میلیون ډالر زیان کړی او کدغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان جنونو ته د کار زمينه هم برابر نه شي، د دوی په نشټون کې خای د افغانستان اقتصاد پر راتلونکو کلونو کې 15 میلیارډ ډالر زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیون جنونو پر مخ خونځي تړل شوی او له تعلیم نه محروم پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل له خونځیو د جنونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د دوی راتلونکو هم له ګواښ سره مخ کوي.
د ډیسیژن اون مارچ 23 نوت ټو الاو ګرلز باک ټو سیکنډري سکول
د روان کال د مارچ میاشتې په 23مه د جنونو د خونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وو. د شوار خفقان مسله دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لري پریږدي، بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق تلار پرانیسي. سمو کوسنې تحلیل دا ښیي چې د پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغیز کړي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیون ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له خونځیو محروم پاتې و. خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیون نور نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیايي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د طالبانو د بیا واکمنی دوه پاړه باندې ساس پیغامونه
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ به او اصلا ما هیڅ فکر نه کوم چې داسې یو ورځ براتلون کی وي او بیرته به طالبان به بیرته واک ترلاسه کوي او نظام بڑنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلن لاسترونه لاسه ورکړلې. زه خپل شخصا یو کال کې چې بیکار یم خپل وظیفه مې لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې لاسه ورکړین، بنسټونه مو نړیدل، ټول هر څه مو لاسه ورکړل. نو دې ورځ ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولای شو.
د اگست 15مه د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنی واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکول وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پایتکه کې خو دغه هیواد ولسی له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پری خو دوی لا هم له دغه ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنۍ دوه عمل په هیواد کې د پرمختګ څرخ لا حرکت پاتې شو. سلګو نظر افغانان کډوالۍ ته رسو.
تر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط شو او
ته ډیره پوره د افغانانو اندښنې په همدې باندې وي چې د خوځو حقوق همدارنګه ملي سرود او ملي بیرغ او تر ډیره پوره د دې پر وړاندې به طالب نظام څه دریس غوړه کوي ځین شین محوسل او د اکثر افغانانو اندښنې په همدې باندې وي خو د دې ترڅنګ امنیت راغی جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې په خپل کلی ته کور ته تللی نو سول اوس آزادانه ګرځیدای شي
اسموک پښتو خبری مجله هم دلته پات رسیدي د ری خبری مجله بس مخ همکار جاوید نیمی در تړه نکړي جاوید سپستړې مشه